لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان امنیت شورا وایي د افغانستان او چین پوځونه په ګډ سرحد کې یوازې ګډې ګزمې کوي، او د هیواد په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیر څه کم یو کال کې د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال طالبان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو غونډه پیل شوې. روسیه ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او سارنې په چاره کې به له دوشنبه سره همکاري کوي، او پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان سپینې ماڼۍ ته سپارلی. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو غونډه پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال برخې خبریال راپور ورکوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر ورتګ پر ځای اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیلوال ګډون کړی. دا غونډه به سبا هم روانه وي. دغه سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. روسیه ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او سارنې په چاره کې به له دوشنبه سره همکاري کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په دوشنبه کې وویل تاجک حکومت کولی شي له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه ګټه پورته کړي. روسیه له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فعالې وسله والې ډلې ښیي د تاجکستان له سرحد څخه روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. د 215 اتل قلو اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار وایي طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو پر روان کال کې پلان درلود چې کندهار، اورزګان او هلمند ولایتونه ونیسي. ښاغلی وفادار دا څرګندونې پرون په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړي.
په یولس میاشتو کې د وطن دشمنان 2015 نفره د وطن دشمنان موږ د جنگ د سانیانه استری دي او لپاره نه څه موړي دي. 2018 ډول ډول مینونه خونسا کاشت او لپاره نه څه تللي دي.
د 215 اتل قلو اردو مشروعي افغان ځواکونو د ناټو لملاتړ پرته په یوازې سر د جنوب له ولایتونو دفاع کړې ده او د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه په شاتم بولې دي. افغان امنیتي ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د اردو او پولیسو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر د دې بدلونونو د سطحې او سرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در سطوی قومندانای بزرگ، قومندان نیوا، قومندان کل اردو، اینا هم تغییرات بسیار زیاد وارد شده. قومندانای جدید مقرر شده بسیار زیاد، خصوصا قومندانای کندک تبدیل شده. یعنی اینا همیشه در تغییر هستن.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانانو په ګډون لزګونه لوړ رتبه افسران بدل او لری کړی دي. پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان یې سپینې ماڼۍ ته سپارلی. د پینټاګون ویان تورن جیف جویس پرون ویل دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دفاع وزیر جیمس ماتیس به په دې اړه د سپینې ماڼۍ چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د پاوز پر ستراتیژي غور په داسې حال کې پیل شوی چې اټکل کېږي د امریکا په مشرۍ نړیوال خلاف به د شپږو میاشتو په ترڅ کې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښارونو کې د داعش ډلې اصلي مرکزونه ونیسي. د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې نه زیاته کړي. سپینه مڼې وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس څخه غوښتي دي چې د راتلونکي کال په دفاعي بودیجه کې 450 میلیارد ډالر زیاتوالی راولي. دا پیسې به له غیر پوځي او د نړیوالو مرستو له برخې کمیږي او پر دفاعي بودیجه به ورزیاتیږي. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه مڼې کې د امریکا د ایالتونو د والیانو سره په کتنه کې وویل چې د بودیجې لومړی وړاندیز په پوځي لګښتونو کې تاریخي زیاتوالی راولي او د امریکا پوځ پیاوړی کوي. د راپورونو له مخې ټرمپ دفاعي برخه کې د راتلونکي کال د لګښتونو لپاره 603 میلیارد ډالر غوښتي دي. د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند ویلبر راس پرون تایید کړ، که څه هم له روسي واکمنو سره د راس د احتمالي اړیکو په اړه پوښتنې شته، خو نوموړی په سنا کې د 2 موافقو او 28 مخالفو رایو په ګټلو سره تایید شو. راس امریکایي میلیارډر دی چې د ستونزمنو بزنسونو په منلو کې تخصص لري. د سنا ډیموکراتو غړیو هغه مهال چې راس په 2014 میلادي کال کې د قبرس بانک مرستیال مشر و، له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه شک څرګند کړی. او د قرغیزستان په مرکز بشکک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتا مکین یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیگ تقیبایف په 2 میاشتو بند محکوم کړ. د راپورونو له مخې تقیبایف په درغلۍ او اداري فساد تورن دی، او قرغیز چارواکي وایي چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو پلټنه به دوام وکړي. د قرغیزستان د حکومت د مخالف سیاستوال تیره یکشنبه کله چې لویانا نه قرغیزستان تستنیده د بشکک په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړی مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. راپورونه وایي چې په هلمند کې لس افغان سرتیری په یو نامعلوم علت وژل شوی دي. په دې اړه به معلومات درکړو. او په نورو راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو سرتیری یوازې ګزمې کوي. پر دې موضوع مو د امنیت شورا له ویان سره مرکه کړې.
د دې هدف د ټولې اوګټو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د ځپلو هغه پکې مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل دي.
د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیر څه کم یو کال کې د جنوب حوزې په څلورو ولایتونو کې له 2500 زیات وسلوال وژلي او نږدې 1500 نور یې ټپیان کړي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پیسو د مینځلو او تروریستي ډلو د تمویل د یوې تحقیقاتي نړیوالې ادارې ویلي دي چې ښایي پر پاکستان مالی بندیزونه ولګوي. په وروستۍ برخه کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پیل کې مو واورېدل چې په هلمند کې څو تنه افغان سرتیری په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وژنې علت تر اوسه پورې معلوم نه دی، خو چارواکي په اړه تحقیقات کوي. له لشکرګاه څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي په دې اړه؟
تکل سیب تاسو او روشن صاحب مسلامونه ومنئ. دغه پیښه تېره شپه د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي ازدي اړوند د فرقو در پسې کې رامنځته شوې ده. که څه هم وسلوالو ویلي دي چې په دغه سیمه کې پر پوسټه برید کړی، دولس پولیس یې وژلي، پوسټه یې نیولې ده. اما د ولایت د مقام یوې سرچینې چې د نامه د ښودلو نه یې ډډه کوله، البته هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د جګړې له امله نه، بلکې د یو نفوذي کس له امله رامنځته شوې ده چې پوسټې ته تللی دی او یوولس پولیس یې وژلي دي او په خپله په فرار کې ولیدلی دی. د هلمند د والي ویان د یوازې پیښه تاییدوي ولې د ارقامو په برخه کې وایي چې د دوی پلټنې روانې دي او دا به وروسته به فکر شي چې څومره پولیس په دې پیښه کې ووژل شوي.
دا یې دا هم هماغو پخوانیو پیښو ته ورته ده چې د سرتیرو یو ملګری یو طالب یا وسلوال مخالف جنگیالی راځي او د سرتیرو د ملګرو په جامه کې پوسته کې نفوذ کوي او بیا خپل ملګري وژني. همدغسې یوه پیښه ده ظاهرا
هغه مهال درنه څه کېږي چې کله پولیس خپل د دوستانو څخه څوک یا د خپلو پخوانیو انډیوالانو څخه څوک د میلمه په توګه پوستې ته بیایي هغه بیا په دغسې یو عمل لاس پورې کوي. کله کله داسې هم پېښه شي چې خپل ملګری د دوی سره کلونه کلونه ورسره وي هغه دغسې یو عمل ترسره کوي. اما په مجموع کې وسلوال د دغسې پېښو ترپه غاړه اخلي او وایي چې دا نفوذي کسان دوی پوستو ته استي.
د تېرې شپې د پېښې په اړه څه ویل کېږي چې کېدی شي کوم حالت وی کوم وضعیت را منځته شوی وي؟
سرچینې چې موږ ترې خبرې کړې دي البته د نامه د مسودلو په شرط هغه وایي چې د پوځي کس وو میلمه وو او دغه پېښه یې کړې ده نور د سیمې څخه تللی دی. اما وایي چې موږ به په دې اړه خپلې پلټنې ژر در رسوو چې شریک وو دا به معلومه کړو چې آیا دا خپله پولیس وو او که پوستې ته راغلی میلمه چې د پوځي کس وو.
بله یو رسته پښتنه دای صاحب چې وسلواله طالبانو د دې سرتیرو شمیر 12 خودلای آیا د هلمند ولایت چارواکي هم د منی چې 12 کسه دي؟
یو ولس کسان مسته هغه تر چې موږ سره خبرې کوي تایید کړی دي. اما د لشکرګاه شهر د بوت پروختن یو سرچینه هم درو خبر په شرط نه کسه یاد کړی دي چې مړي رانت کال شوی دي او تر دې رسیدلی دي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو په لشکرګاه ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د افغان پوځ د یولسو یا لسو د زیاتو سرتیرو د وژل کېدو د ادعاو په اړه راپور راکو. د ورځې په جریان کې کله چې چارواکي دقیقا په دې اړه دقیق معلومات ورکړي تاسو ته به نور پر دې موضوع رڼا واچول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د امنیت شورا وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ هیواد یا ټولنه په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. امنیت شورا د خبره د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې وایي د چین د پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه یو لړ تحرکات لیدل شوی دي. د افغانستان د امنیت شورا وایي له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدي سیمو کې پر ګډو ګزمو موافقه شوې نه ده چې دا هیوادونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي حضور لري. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وایي چین او یا بل هر ګاونډی او د سیمې هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. خاغلی غورزنګ تیر ورس ازادي راډیو ته ویل افغانستان له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدونو کې د تروریستي ګواښونو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د ګډو ګزمو موافقه لري.
د دې هدف یوازې او یوازې د ټولې اوګټو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د چپلو د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص ترڅنګ د مخدرات توکو د قاچاقو مسایل او هغه په څیر مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
تر دې مخکې پوتونو کې ویل شوی و چې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت او ګزمې کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي افغانستان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر نامه لاندې له دغه تړون سره د افغانستان په خوره کې د ګډو پوځي فعالیتونو قرارداد لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم تر دې وړاندې درات کړی د چګواکي چینایي ځواکونه د افغانستان په خوره کې دننه پوځي فعالیت لري. د چین د دفاع وزارت هم د دې موضوع سپیناوی کړی دی او تیره اونۍ وویل چې چینایي ځواکونه له افغانستان سره پر پوله خو په خپل قلمرو کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په هدف پوځي ګزمې کوي. افغانستان او چین د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ په لیرې پرته غرنۍ سیمه کې شاوخوا شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري. چین اندېښنه لري چې هسې نه د افغانستان نا امني او د وسلوالو فعالیت د چین شینجن ولایت ته د اویغور وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کیږي و غزيږي. افغانستان او چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر خاوره د هر ډول پوځي فعالیتونو رپورټونه ردوي، خو کابل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین ونډه او همکاري د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه او ګټوره ګڼي.
وامور دل چې د افغانستان امنیت شورا وایي د ناتو او بخې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ لورې په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. په دې وروسته یو کې داسې راپورونه خپاره شول چې له چین سره نږدې د افغانستان په واخان سیمه کې د چینایي ځواکونو پوځي موټر لیدل شوی دی. د افغانستان د امنیت شورا د چینایي نظامي موټرو خبره ردوي، خو تاییدوي چې د دواړو هیوادونو ځواکونو شریکې ګزمې کړي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د افغانستان د امنیت شورا له ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د دې ګزمو هدف څه و او کله شوی دی.
د افغانستان د چین ولسی جمهوریت او د تاجکستان جمهوریت ترمنځ یو توافق موجود دی د سرحدي ځواکونو په کچه. البته د دې لپاره چې د غمارز یا کوله مسؤول شي د ترهګرۍ له ګواښونو سره، دوی کیدلی شي وخت نا وخت د کلي په اوږدو کې مشترک نیوازې ګزمه کوي. پوځي عملیاتو مسأله په دې توافق کې نشته.
تاسو موږ ته ویلی سئ چې د دغو ځواکونو شمېر به څومره وي؟
د شمیر او تعداد په اساس خو هغه دې ته کمال ته تصمیم نیول کېږي د سرحدي پوستو په کچه چې څومره ځواک په کومه کچه ځواک هلته ګزمه وکړي. یعنې دا کوم مشخص رقم نه لري، هغه هلته د سرحدي قوتونو په کچه باندې په دې ارتباط تصمیم نیول کېږي. ولې چې ضرور دي چې په هغه باندې ټینګار وشي، هغه دا دي چې د دې هدف یوازې او یوازې د دې پولې په اوږدو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص تر څنګ د مخدرات توکو د قاچاقو مسایلو او په هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
غورځنګ صاحب، آیا ستاسو د دې خبرو څخه دا معنا اخیستلی سو چې افغانستان نه غواړي چې چین په نظامي توګه په افغانستان کې دخیل سي؟
اصلا په هیڅ صورت موږ ځواکونه د افغانستان دولت افغانستان کې یوازې د ناتو سره د غوڅ ملاتړ د ځواکونو په چوکاټ کې د دې رسمي قرارداد لري چې هغه دلته نظامی حضور لري. د بل هیڅ یو سره د غسیو تفاهم یا موافقه نشته. نو بنا موږ د چین کومکونو ته له دې لحاظه چې ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د موږ د ځواکو سره یا موږ د قوتو سره کومک وکړي، چې البته هغه هم د دوو حکومتونو په توافق او موافقه باندې کېږي. د دې اضافه موږ د چین د ولسي جمهوریت په شمول بل هیواد سره د افغانستان د خاورې په دننه کې د عملیاتو یا د نظامی حضور موافقه نه لرو او دغه یو کوم کار یا مورد لیدل شوی هم نه.
تاسو د چین او تاجکستان لخوا پر پوله باندې د ګزمو خبره وکړه، دوی دغه بیره لري چې د دوی خوا ته شای د افغانستان د خوا څخه ترهګر واوړي، نو آیا هم داسې اندېښنه افغانستان هم لري؟
د دې لپاره کی چې موږ دغه سرحد مسؤول کو مسؤلیت پرې معنی چې دوه طرفو څخه مسؤل وي، هم د دې طرف څخه مسؤل وي هم دا طرف موکم نگرانی لري. دوی هم نگرانی لري د نگرانی د رفع کولو لپاره او د دې ګواښ د تشخیص لپاره د ځینې ګزمې صورت نیسي. یعنی دغه اندېښنې په د مرزونو د مسؤلیت په اړه یا د سرحدونو د مسؤلیت په اړه دا د هر هیواد یعنی دا یو طبیعي مسله ده، خصوصا په دغه سیمو کې چې هلته د غذایونو ډېر غریز دي او کیدلی شي چې ځینې خلک له هغې څه مثلا د نامې لپاره استفاده وکړي.
او افغانستان به د نړیوالو سره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې توازن څنګه ساتي په داسې حال کې چې چین و تاجکستان و نور هیوادونه د تروریستانو د ختمولو په خاطر یا د هغوی د مخنیوي لپاره ګزمې کوي؟
دنیا سره د خپل نړیوال همکارانو سره د همکارۍ د ترهګرۍ ضد مبارزې ستر او چارچوب لرو، ولې په سیمه کې د خپلو همسایګانو او متحدانو سره هم مشترک کار ته ضرورت لرو. نو بنا دغه ضرورت په کنسپ هم زموږ نړیوالو دوستانو همکارانو ته د درک وړ دی، هم د سیمې هیوادونو ته د درک وړ دی.
د افغانستان د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ چې لازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو د ګډو ګزمو په اړه خبرې کولې. په په تیرو 15 کلونو کې او په راتلونکو کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره ولیکي، ایس ایم ایس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هیواد په جنوب کې د ملي پاوز مقامات وایي په تیرو 11 میاشتو کې د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې څه باندې 2500 وسلوال وژلي او نږدې 1500 نورې ټپیان کړي دي. افغان پوځي چارواکي دا څرګندونه پرون د کب د نهمې نیټې یا د افغان ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې. محمد صادق رښتینی په کندهار کې دې جوړو شویو مراسمو ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو کمانډان تورن جنرال داو چا وفادار د کابیا هوت په نهمه د افغان ځواکونو په نوم د ځانګړې ورځې په اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل، وسلوالو طالبانو غوښتل چې په روان کال کې روزګان، هلمند او کندهار ولایتونه سکوت کړي. د وفادار په وینا، افغان ځواکونو د بهرنیو مرستندویو ځواکونو له مرستې پرته د وسلوالو طالبانو دغه هڅه شنډه کړه. د ملي اردو د دغه لوړ پوړي چارواکي په خبره، افغان ځواکونو په دغه مده کې د جنوب په څلورو ولایتونو کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي کې په مخامخ جګړو، عملیاتو او هوایي بریدونو کې 2500 وسلوال وژلي او 1426 نورې ټپیان کړي. د وفادار په وینا، یو شمېر نور مشکوک وسلوال نیول سوي هم دي.
یعنې په 11 میاشتو کې د وطن دښمنان 2500 نفره د وطن دښمنان موږ د جنگ د صحنې نه ایستلي دي او له بینه څخه مو وړي دي، او د وطن دښمنان زخمیان 1426 نفره دا دوی زخمیان سوي دي، 1320 نفره مشکوک نیول سوي دي او 14 نفره اسیران دي. ورونو 2018 ډول ډول مینونه خونسا، کاشت او لبینه څخه تللي دي.
د کاپ د نهمې یا د افغان ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت د دغه جوړو سو مراسمو په پای کې د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا ځانګړي پوځي پریډونه هم ترسره شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. پام وکړئ وسیل وسال ته چې د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه مطالب راخیستي. سرخط ورځپاڼې یو خوندور ګام خو همداسې سو نور تر عنوانلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ورځ د سرتیرو د ورځې په توګه ونومول شوه او په دې توګه د هیواد او نظام د ثبات پرخوا یو بل قوي ګام واخیستل شو. د مقالې د لیکوال په خبره، د دولت دغه ګام د ستایلو ده چې یو ورځ د سرتیري په نوم نوموي، خو خبره یوازې تر همدې ځایه نه ده. د مقالې لیکوال لیکي چې زموږ سرتیری د ځنو خاینانو له لاسه په خپله وسله شهید شوی، زموږ سرتیری د خاین ملګري په مرمۍ سوره شوی، زموږ سرتیری د خاین افسر له لاسه په ګیډه نهار دی، او تر ټولو بد دا چې هغه سرتیری چې د دې وطن، نظام، خاورې، خلکو او بیرغ لپاره له خپل سره تیر شو، نن بچی په همدې وطن کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دی. ویسه ورځپاڼې بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په باب د موجوده اندېښنو په اړه مقاله کې لیکلي چې دا د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي یو ځل بیا په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي مداخلو په باب اندېښنه لري او وایي چې یو شمېر سیاسي کړیو د دوی په چارو کې مداخلو ته مخه کړې. خو د مقالې لیکوال لیکي چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسیونونو مشران پر دې مسلې باید سرسری تیر نه شي، ځکه سبا ته به یې مسؤلیت هم دوی ته متوجه وي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې کوم چارواکی په چارو کې مداخله کوي او باید د افهاماتو له مخې همدا اوس پرده پورته کړي چې خبره جنگ شودیار سر شودیار شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا کورنۍ ځواکونه ملي او نړیوال ملاتړ له ځانه سره لري تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ځواکونه د نړۍ له ترهګرو سره په جګړه کې دي چې له همدې امله په کورنۍ او نړیواله کچه یې ملاتړ کیږي. د مقالې د لیکوال په خبره، همدا اوس چې د پاکستان لخوا پر افغانستان يرغلونه کیږي، نو ولس تیار دی چې د پاکستان پر خلاف لخپل ځواکونو سره اوګه پوګه د پاکستان پر وړاندې وجنګیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې د ملي اردو په مشرتابه او تشکیلاتو کې بدلونونه ډیر ګټور ثابت شوي دي. نړیوال ځواکونه هم وایي چې د افغان اردو په لیکو کې راغلي بدلونونه تر ډیره حده لاسته راوړنې لري. د افغانستان د دفاع وزارت همداراز وایي چې سږکال په دې وزارت کې د فساد پر ضد جدي ګامونه پورته شوي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی سکال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې پر رهبرۍ کې راغلي بدلونونه ګټور دي. د سکال په ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قول اردوګانو، لیواګانو او د پوسټ په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته ویل سکال په څو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل مستقیما په هغو بدلونونو پورې تړلی چې په دفاع وزارت او د اردو په مشرتابه او لیکو کې رامنځته شوي دي. ښاغلی وزیری په دې برخه کې په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، روزګان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګه ګڼي.
قومندانای
لیوا ریس ارکانای قول اردو ولیوا و د دوی په دې شمه کې موږ د قول اردو لیوا کندک او د ریس ارکان د قومندانانو په سطح بدلونونه راوستل. د بدلونونو د اردو په سوق او اداره اغیز کړی دی. په تیر دوه میاشتو کې شوخا زر کسان د شفافیت او فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې بدل شوې دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو لړ دوه امریکایي قومندان ډیوډ کلارک سټارس ان سټرایپس ورسپانې ته ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان اردو د 15 کنډکونو قومندانان بدل شوي دي. د ښاغلي کلارک په خبره دې بدلونونو مثبت نتیجه ورکړې ده او د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې هم کمې کړې دي. بلور ته د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقی هم په دې وزارت کې د لسګونو افسرانو چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانان هم پکې شامل دي د بدلولو او اصلاحاتو خبر ورکوي. د سیګاردی او راپور لمخې افغان امنیتي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې د مختلفو سیمو لس پسلو کې کنټرول للاسه ورکړی دی. افغان ځواکونو ته د مشورې او همکارۍ د برخې مسؤل قومندان نیکولا گیز وای د افغان ځواکونو یو شمیر قومندانان د زیات عمر لرلو له امله، یو شمیر د زیدي چلن په نتیجه کې او یو شمیر نور بیا په دوري ډول بدل شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ون منزل شو. د غونډې ګډونوالو خپل ځواکونه وستایل او ډاډې ورکړ چې ولوسنه باید پخوا په شان د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي. د غونډې په پای کې یو شمیر سرتیرو ته سینلیکونه، مډالونه او مکافات ورکړل شول. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
غونډې ته د بیلابیلو امنیتي ارګانونو سرتیری او مسؤلین راغلي وو. د افغانستان درې رنګه بیرغ چا په لاسونو کې نیولی وو او چا هم له ځانونو تاو کړی وو. هر یو ژمنه کوله چې د افغانستان د خاورې او خلکو ساتنې ته چمتو دی. مولوی نجیب الله حقیر وویل د هیواد د دښمنانو لخوا په افغانستان داسې وخت هم راغلی و چې نه مو پولیس ترلودل، نه مو اردو او نه هم نور امنیتي ځواکونه. اوس چې د ټولنې له منځه دغه ځواکونه جوړ شوي، ولس په دې ډاډه شوی چې دوی خپله خاوره ساتلی شي.
د دې خاورې حلیم د ساتلو لپاره او په مجموع کې د نظام د ساتلو لپاره ملاتړ ده. زه د ولس له غواړم چې د خپلو دغه بهادر زلمو تر شا ودرېږي. زه د علماو نه غواړم چې د دغه بهادر شاه زلمو د دغه ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل افغان امنیتی ځواکونو خپل ملت ته ویاړ وربخلې. شپه ورځې په ځانون یې وکړې خو د خپل خاورې او خلکو له دفاع نه دی ورسته شوی.
فوج مندری، اردو مندری، پولیس مندری، میڈیا امنیت،
د افغان امنیتی ځواکونو مشرانو او سرتیرو ژمنه وکړه چې بیا به هم د خلکو او خاورې ساتنه کې د هیڅ ډول قربانۍ څخه ډډه ونه کړي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو لاس بجه او دیرش دقیقې شوې. په مکړې لاندو خبرونو ته چې ناجیا صاحب یې وړاندې کوي،
د سیمې په کچا د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر د ورتک پر ځای افغان سفیر عمر زحلوال ګډون کړی. روسیه ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبې سره همکاري کوي. افغان امنیتی ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د اردو او پولیسو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. پینټاګون وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره مقدماتي پلان یې سپینې ماڼۍ ته سپارلی. د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې 9 زیاته کړي. او د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتامیکین یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیک تقیبایف په 2 میاشتو بند محکوم کړ.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو لمخه د پیسو پر منځلو او د تروریستي ډلو پر تمویل د څار یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې ښایي پر پاکستان مالی بندیزونه ولګوي. د راپور له مخې پاکستان ته خبر ورکړل شوی چې د 3 میاشتو په موده کې د ځینو تروریستي ډلو د تمویل لپاره کاریدونکې منځل شویو پیسو مخه ونیسي، کنه له مالی بندیزونو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د دوو خبری سرچینو پر اساس مالی اقدام ډلې یا FATF پر پاکستان د مالی بندیزونو د احتمال خبر ورکړی دی. فوربس خبرونې یو راپور ورکړی چې وایي د مالی اقدام ډلې د G7 هیوادونو په مشرۍ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که په راتلونکو 3 میاشتو کې دننه د تروریزم پر ضد لازم اقدامات ونه کړي، دغه هیواد شاید د نړیوالې بانکدارۍ لپاره په ممنوعه ساحې بدل سي. G7 د صنعتي هیوادونو یوه غیر رسمي ډله ده. امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او برتانیا د دغه ادارې غړي هیوادونه دي چې هر کال د نړۍ د اقتصادي مسایلو، نړیوال امنیت او انرژي د پالیسۍ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه کوي. د هندوستان اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د همدې موضوع په اړه راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د مالی اقدام ډلې په خپل خبرداري کې له پاکستانه غوښتي چې باید لازم اقدام وکړي او د جماعت داوا، جیش محمد او نورو سختریزو ډلو د تمویل لارې بندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره مو تماس ونیو، خو د دغه وزارت چارواکي په دې اړه د نظر څرګندولو لپاره د دوشنبې په ورځ تیار نسول. د افغانستان چارواکو هم مخکې پاکستان د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د مالی اقدام ادارې د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې ادارې د غړي هیوادونو استازو تیره اونۍ د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې په برخه کې د هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د دې معلوماتو له مخې د غړي هیوادونو استازو له تروریستي ډلو سره د مالی مرستو د سرچینو د مخنیوي په مقصد د لا زیاتو هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. همداراز هغوی وویل چې باید ډاډ ترلاسه سي چې د مالی اقدام ډلې ټول غړي هیوادونه ژر تر ژره د هغو ټولو سرچینو پر ضد اقدامات وکړي چې تروریزم تمویلوي. د مالی اقدام ډله یا FATF د دولتونو ترمنځ یوه اداره ده چې په 1989 کال کې جوړه شوه. د دې ادارې اهداف دا دي چې د تروریزم د تمویل پر ضد د درنو وسلو د تیت کېدو او د پیسو منځلو پر ضد قانوني، څارنیز او عملیاتي معیارونه وټاکي، څو د دغو اقداماتو اغېزمنې اجراتا وده ورکړي. دا اداره د هغو تهدیدونو پر ضد کار کوي چې نړیوال مالی سیستم ورسره مخامخ دی، لکه پیسې منځل، تروریستانو ته مالی مرسته او داسې نور. دغه نړیواله اداره د هندوستان، چین، امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون 8 غړي لري. اسرائیل او سعودي عربستان په دغه اداره کې د څارونکو په توګه حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو د غونډې کوربه وي. تر اوسه څرګند نه ده چې افغانستان به په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي. خو د امریکا ژغ انګلیسي څانګې راپور وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په پاکستان کې د ایکو دیارلسم کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سختې خرابې شوې دي. د پاکستان په لاهور او سند کې له حمله وروسته دغه هیواد د تورخم په شمول مهمې دروازې د مسافرو او سوداګرانو پر مخ وتړلې چې دا اقدام یې د افغانستان لخوا له انتقاد سره مخامخ شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانگزی د لوګر ولایت له شامزار سیمه څخه لیکلي له چین سره د افغانستان اړیکې هم په اقتصادي برخه کې مهم دي او هم په امنیتی برخه کې. عبدالواسع ارمان له لوګر نه لیکلي موږ د افغانستان او چین لاخو اړیکو ته خوشبین یو. سید احمد سادات له کندهار ښار نه لیکلي موږ په خپل خاوره کې د هیڅ ګاونډي هیواد پوځي مداخله نه غواړو که هغه چین وي یا پاکستان وي او په کلکه غندو. محمد شیرزاد له کندهار لیکي پاکستان تل غواړي چې موږ د ګاونډیانو سره اخته کړي همداسې له چین سره. عبدالحنان قادری له کندهار لیکلي چین له افغانستان سره زیاتې مرستې کړې دي خو د سولې په برخه کې کومه هڅه نه ده کړې. او د لاغا له کندهار لیکي چین هم غواړي چې د نورو همسایه ملکونو په څیر په افغانستان کې لاسوهنو ته لاره پیدا کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د روانې خپرونې په وروستیو شیبو کې یو 2019 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تاندې څانګې وی بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د سیک او هندو ځوانانو خبرې واورئ چې په افغانستان کې اوسي. دوی په څه مصروف دي، څه مشکلات لري، او له نورو افغانانو یې تمه څه ده.
زمون فامیل الته په زندگی کې پینډیا کې او زه دلته مسافر یم.
لدی الکانو ته ځوانانو ته بیت هیڅو کا ازار ورنه کیدا زمونږ افغانان دی او زدی افغانستان تابعیت لري.
دی وخت چې هغه انسان دی زم انسان به صاحب بدروی نه وکي.
زمږه ځان زمږ جنان وطن سانی دینشت په جهان وطن ستاله خاصه آب هوا نه قربان سر ملتا مال ملتا نه قربان زمږه ځان زمږ جنان سانی دینش تپا جہان وطنا ستال خیسا آب و ہوا نا قربان سر ملتا مال ملتا نا قربان.
دا د ځوان سیک سندرغاړي سونی سنگ د سندر یو برخه وه چې خپل وطن افغانستان ته یې ویلې ده. دا سونی سنگ په څیر ډېر نور سیکان هم په افغانستان کې ژوند کوي او ځانونه افغانان بولي، خو د رواني جګړې او ستونزو له کبله د نورو افغانانو په څیر دوی هم ډېر تاوانونه لیدلي. هغوی چې وسې بر شوی امریکا، اروپا او هند ته تللي، خو هغوی چې په خپل وطن کې پاتې دي وایي هر وخت د نورو خلکو لخوا توهین کیږي او داسې احساس ورکول کیږي چې دوی د دې وطن نه دي او هند ته دې لاړ شي. راجپال سنگ د همدې ستونزو یادونه کوي.
خلک وایي چې تاسو ولې دلته زموږ په خار کې ناسې؟ زه خپل وطن کې زه، تا خو اندوانې، تا خو په انډیا کې لاړ شه، تا وطن هندستان ته، دلته څه کوي ته؟ او ازیات ازار تیلا خطر ورکی چې تا د لونګي ولې پسته کې ریش کال کا مثلا نماز او زموږ سره لاړ شه په مسجد کې نماز او خانه هغه کا ډېر مشکلات ازار ورکی دا لونګي کا شکایت هر شي او چې زر سره خبره کې هغه کې چاقو باسي برچو باسي منه پیسې ورکا هغه کا تل خطر دم ډېر مشکلات دي ازيت ارزار ورکی خلک.
د راجپال سنگ کورنۍ اوس په هند کې ژوند کوي او د خپل وطن کې ځان مسافر بولی.
ډېر مشکلات په دې خاطر دل زمون فامیل الته په زندگی کې پینډیا کې او زه دلته مسافر يم په خپل دوکانداري کې یو غریبی لپاره دلته راغلم اوس هم چې ګورم مثلا شرایط ګورو هغه ګورو بيخي پریشان شوم چې سو کو دلته کاروبار نشته الته هغه نشته دلته امنیت نشته سو کو مونږ خو یې خپل لار ګم کړم د چې شو کو.
بجان سنگ غریب نواز د کابل په شور بازار کې د اترو او یوناني درملو دکان لري. نوموړی په مرکه کې راته وویل هر ورځ د خلکو توهینونکي خبرې اوري خو لا هم په خپل وطن کې اوسي او هیله من دی چې یوه ورځ به دغه مشکلات حل شي.
مونږ نه څوک پوښتنه نه کوي چې دلته تاسو شته ناست یې څه کوئ څه نه کوئ. بس مونږ ځوانان هم ټول دغلته دي. بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي نور خلک دي ډېر درس ته ځي بیا هندو ورته وایي کچالو ورته وایي. مقصد دغه د سنه څوک مونږ نه ده څوک پوښتنه وکړي چې دا ولې هندو ورته وایي ولې کافر ورته وایي. تم دې بندې خدای دې مونږ دې بندې خدای آزاد ډېر ورکوي کله دکانونه کې نه پرېږي دي. بس دلته کله اجي اقاف راځي ولې تاسو تعویز ورکوي د مونږ اف پوش کار دی تعویز هم خو مونږ بند کړی تو څه پورې اوس دوا ته مونږ نه پرېږي دي. دا افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای هغه جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا وویل چې زوی دې درس وایي نور ماشومان مهم مکتب ته ځي.
بس دلته د مونږ یو سناتور دا نرکری په نوم ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپږه پورې اوس بخیر د ما زوی دې شپږه پورې درس ویلې دي اوس سوم په او کې ځي. بس کارونه مې انارکلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دي کې شواغه تلړ شي استقلال تلړ شي.
ځوانان مو اوس مکتب وای پوانتون وای کنه
ډیر خلک دې مونږ بس مجبور دي دو نوټ غریب غربه پر دلته پراته دي. بس دا ډیر ماشومان دي دا شپاګ واته لاس ټول شاګردان دي هم مکتب تلړ شي یا خپل شاګردي وو کې یا خپل کور خرچه پورا کی اب سګو کی دلته خو نه کور لرو نه ځوان لرو نه چشه بغیر د نام سوالونو کې مونږ پراته یو.
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله غزای راغلی؟
بس افوش م دغه ځای د عزت پختیا یم د ګردیز یم سړه بازار یم د افوش دغل ته یم تذکره دلته لنم پرار می عسکری کړای ټول دغل ته یو د دور نور چیرې نه یو.
تاسو ول چې په خوانزي کې درسونه نشته دی خپل د معرف وزارت یا بهرانيانو په ځنګړی توګه هین لته سره د مرستنه د کړی چې تاسو دلته خ تعلیمی مرکزونه ولري
نه مونږ ته چې شنه د کړی تو سپور انډیا چې شنه د کړی هغه هم کړی دی مونږ تجارتان ته کړی مونږ ته غریبان ته چې شنه د کړی هغه مثال وکیلان ته دا سناتورون ته بس هر چې شکی هغه ته یې مونږ ته نه دی.
درته وایي چې له دغه مشکلات سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي همدلته به کار کوي ژوند به کوي اولادونه به د روزې کځې بچري.
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو آرامي نشي مجبور یو کې دغه وطن نه وتښتو لاړ شو.
د سیکانو او هندوانو د سرتاسري شورا رئیس او د مشرانو جرګې د 15مې دورې غړی او تارسنګ وایي ماشومان د تعلیم په برخه کې لا ډېرو مشکلاتو سره مخ دي خو بیا هم یو څو ښوونځي شته چې د دوی ماشومان ورځي.
یک مکتب دارم مکتب ابتدایی است که در شور بازار است
و یو ابتدایی خوانځای په شور بازار کې لرو یو بل خوانځای په کارتي پروان کې ده چې اوس یې زده کوونکي د ژمي په خاطر رخصت دي. ډیر څلوېخ ماشومان مدلته په کارتي پروان کې زده کړې کوي او ډیر زده کوونکي د شور بازار په خوانځي کې لرو. په جلال آباد کې هم د ګورو بابا نانک په نوم یو ابتدایي خوانځای لرو چې د پوهنې وزارت لخوا پرانستل شوی دی. همدا ډول په خصوصي خوانځیو کې هم زموږ ماشومان زده کړې کوي خو د یو لاس پنځه کوټې یو ډول نه وي. په هرې کوڅې کلي او ملت کې هر ډول خلک ژوند کوي. ځینې زموږ ماشومان وحي ویښتانش کوي بدې خبرې ورته کوي او کتابونه یې پټوي ځکه خو زموږ ماشومان نه غواړي چې نورو ښوونځیو ته لاړ شي او ډېری زموږ په خپلو ښوونځیو کې درس وایي. په افغانستان کې میش ډیر سیکان او هندوان د یونانی درملو د خرڅلاو کاروبار کوي. د سنتي طبابت د ټولنې مشر قری شفیع الله یوسف زای وایي سیکان او هندوان د افغانستان وګړي دي او باید د نورو افغانانو په څیر احترام وشي.
زه په خپل په نهاد کې تقریبا 40% اهل هنود سیک ثبت او رجستر لرم نو دې کې دي ته اوسه پر زمنګ نهاد ډیر په خدرانه او ډیر په خ نوم ورته ګورو او بلکې زمنګ ورونه دي تابعیت د افغانستان لري باید چې نور خلک هم ورته په حقیر نظر باندې پسپک نظر باندې باید دوی ته ونه ګوري څنګه چې حق او حقوق د نور افغانانو دي په دې ملک دیم د دې ملک تابعیت لري د دې ممدغه سه موږ سره حق او حقوق باید چې دې ته ممدغه حق او حقوق ورکول شي څوک ورته ازار ورنکي د دې سیاست او د دې علاقانو ته ځوانانو ته باید هیڅوک ازار ورنکي دا زمونږ افغانان دي او د دې افغانستان تابعیت لري.
ځوان لیکوال ګل بلوچ هم وایي هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید احترام وشي او تشدد یا بد رویه ورسره ونه شي.
بحثونه باید وسی ځوانان ترمیز پر دغو مسایلو باندې چې دا هم افغانان دي، دا باید ځان بیگانه احساس نه کړي. یو افغان ځوان ته باید دا مهم وي، افغانستان ورته مهم وي، افغانستان کې چې څوک اوسېږي هغه ورته مهم وي. په دې کې که سیک اوسېږي، که په مسلمانانو کې که شیعه سنی، هر څوک یوازې افغان کفایت کوي. او هر افغان چې په دې وطن کې اوسي باید موږ درناوی وکړو او تشدد او تاوتریخوالي څخه کار وانه خلو.
گوینده هم د ډیرو نورو سیک ځوانانو په څیر د یونانی درملو دکان لري او ځان حکیم بولی. د دې سیک ځوانانو د ژوند ځینې نور اړخونه هم راسپړي. له ده سره مو مرکه کړې، د اورېدو بلنه درکوم.
دې به خاطر د یونانی دوا چې دا خلک ته چورکو به ضرر ده او به صاحب نور زیات ضرر نه کیږي دوا ورکو حق کار کوي. او ته دې به خاطر
ولی بل کار نشته چې وکړي؟
بل کار نشته. بعض خلک زمون ځوانان چې دا د رخ فروشي دکان لري، کالی دکان دا شي نه مشه.
دا کار چې تاسو کوي دا هغه ستاسو ژوند تامین کړی؟
او خدا گزاره کیږي.
دغه په ټولنه کې ځوانان له نورو ستونزو سره مخ وي. مثال په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې ولور جګه اخیستل کیږي، ځینې نورې ستونزې هم وي. تاسو چې واده کوئ څه ډول ژوند چې جوړوئ، ولور اخلي، دغه حساب کتاب شروع یې څنګه کوئ او تر اخر څنګه رسیږي؟
خو به صاحب نامزدي کوو بس خیر خلاص. ستاسو به صاحب نامزدي داسې ده چې به صاحب پیسې دا شین ډیر مصرف کیږي، زموږ دومره نه ده.
لته سیدا پختنه کیږي چې ایونجلی سره واده کوي خوخه مو خپل کی کنه؟
نه، دومره اجازه نه لرو. مور او پلار تعین کی چې دا جلې تا د پر واخلو هم دا سید
نیت خو بدینه چې افغانستان پرې دې کنه غواړي پر حال کې عملته وسیږي.
او اگر آرامي وي خو نه پرې دې وو خزه هم دا خزه یا با ولري بس نور زې ضرورت نه لرو چې ویسا پزو.
افغانستان در باندې ګران ده؟
او ډیر ګران ده. خوره دې هم دلته پیدا شوم زه خپل دې ګردی زم پکتیا.
خپل کلی ته تللی کنه؟
خپل کلی ته او کال کې یو دفعه ځو.
هلته نور خپلوان شته؟ څوک شته؟
خپلوان نه، لږ ده، یو دوه فیملی شاید وي. او وخت کې ډېر اوس مقصد دی جنګونه دا شین اطراف کې ډېر ده، دی به خاطر به سب څوک نه ده پاتې. بعضې خلک لندن یا امریکا ته تللی ده، بعضې هم انډیا کې.
له نورو افغانانو څه توقع لرئ چې له تاسو سره څه ډول ژوند وکړي؟
ژوندو کې داسې دی به خاطر چې هغه انسان دی، زه هم انسان یم، به صاحب بد رویه نه وکړي، بس خیر خلاص.
خوګوري دونکو د تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلې شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلې شي. facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو. دل په خبرونه کې له تاوتریخوالی او زور زیاتی نه ورهخوا یوه داسې افغان زده کوونکی سره غږیدلې يم چې د فزیک په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي.
د بخش فزیک موټر بود که توسط ریموت کنټرول میشد
او د چاپیریال ډیرو ابتدایي وسایلو څخه ځینې شیان جوړ کړي دي.
ما وخت فکر کړم میشه که مواد زباله ایره مو سریعتر بسازیم، تجزیه ام زباله ها را.
هیله ده تر پایه را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. خو راځي لومړی به غوښ شو حدیث پردیسته چې د خځو پاړه د تیری ونی مهمه پیښی راوروي.
د ننګرهار د کرن ریاست چارواکو ویلي د دغه ولایت بیوزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړی کړی دي. د ننګرهار د کرن رئیس رفیع الله رحیمزی خبریالانو ته ویلي چې د تیر کال د نورو لاسراړونو ترڅنګ د غشمیر باغچې بیوزلو میرمنو ته جوړی شوی څو له میوو او ترکاریو څخه هم خپله ګټه واخلي او هم محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. د بغلان په مرکز پلخمری کې یو خزه د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. د پلخمری خار د دویم اوزی امیر سمنوال محمد فضل انوري خبريالانو ته ویل چې د خزه د 15 ماشومان عمر وچه د چړی په وسیله وژل شوې او میړه یې تښتیدلی دی. تر اوسه دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه شوې، خو د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه د کورني تاوتریخوالي له کبله په دغه ولایت کې نږدې 10 خزې وژل شوې دي. یو شمیر مرمنې چې له خپلو ماشومانو سره د تخار په زندان کې زندانی دي، وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا یې دوسیو ته رسېدنه نه کېږي. د تخار مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي په سړه هوا کې زنداني مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او په خیمو کې ژوند کوي. د تخار د محلي مسؤلینو په وینا 40 مېرمنې په تخار زندان کې د بېلابېلو جرمونو په تور بندیانې دي، خو دا مېرمنې د مناسب ځای له نه موجودیت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د زنداني مېرمنو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي.
کچېری خزا د تاوتریخوالي له امله په ځان سوځولو یا ځان وژنه او یا د کیمیاوي یا زهري موادو او یا ځان ته د نورو ضررناکو موادو په استعمالولو مجبوره شي، د تاوتریخوالي عمل د مجني علیها د ټپي کېدو او معلولیت په صورت کې په متوسط حبس او د مجني علیها د مړینې په صورت کې له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 21مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په سنتي ټولنه کې اکثره کورنۍ د نجونو لپاره معلمي او ډاکټري غوره مسلک ګڼي او نورې برخې یوازې نارینه وو ته مناسبې بولي. همدا علت دی چې افغان نجونو او میرمنو په انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې دومره پرمختګ نه دی کړی. په تیرو 2 کلونو کې افغان ځوانانو د ټکنالوژۍ او ساینس په برخه کې څه نه څه کار کړی، ځینې آلې اختراع کړي، اپلیکیشنونه جوړ کړي او بیا یې په ځینو برخو کې نوښتونه کړي دي، خو په دې برخه کې د افغان نجونو ونډه ډیره کمرنګه وه. په دې نږدې وختونو کې د مهدی په نوم یوې افغان پیغلې له ډیرو ساده وسایلو څخه داسې شیان جوړ کړي دي چې هغه یې ځینو جایزو ته هم کاندید کړي دي. مهدیا د کابل ښار د زرغونې لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده او 14 کاله عمر لري. مهدیا په ښوونځي کې عمومي اول نمره ده. د ښوونځي تر څنګ په غوشیګر مؤسسه کې د ساینس او انګلیسي په برخه کې زده کړې کوي.
موټر کې تاسو کوم کنټرول میشه؟ نه، از مواد بسیار ساده ساخته شده.
دا د غوشیګر مؤسسه لخوا هغه جوړ شوی وطاق دی چې مهدی پکې تجربه کوي. دا صنف د لابراتوار شکل لري چې تقریبا د کار ټول وسایل پکې موجود دي. مهدی یوسفی په خوندزي کې د نورو مزامینو ترڅنګ له ساينس سره ډیره مینه لري، نو ځکه په دې برخه کې کار ته مټیران غختي. مهدی دا سدارو هم جوړ کړی دي چې د مفصلونو او هډوکو د درد لپاره ګټور دي، او همدارنګه تر ټولو ښه پروژه یې دا ده چې له کثافاتو څخه کیمیاوي سره جوړوي.
ما خودم زیات چیزا را مثلا نمینجا کار کردیم.
تر اوسه می ډیر شیان جوړ کړی دي. تر ټولو ښه پروژه مې له کثافاتو څخه د کیمیاوي سری جوړول دي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، دهقانان په ډیره لوړه بیه کیمیاوي سره رانیسي، نو ځکه ماته داسې یو فکر پیدا شو چې له ډیرو ساده شیانو څخه سره جوړ کړم. لومړی نورو نړیوالو دا طرحه جوړه کړې وه، خو هغه ډیر وخت نیونکی وه. ما چې کله فکر وکړ دې نتیجې ته ورسېدم چې کیدای شي له کثافاتو څخه د تجزیه پروسه چټکه کړو. مثلا کله چې په نورو هیوادونو کې دا ډول سره جوړیږي کیدای شي 2 کلونه ونیسي، خو ما وکړای شول د یو یا دوو کلونو په موده کې دا مواد تجزیه کړم او کیمیاوي سره ترې جوړ کړم.
دا بخش فیزیک موتر بود که توسط ریموت کنترل میشد.
د فیزیک په برخه کې مې د چاپیریال له ډیرو ساده وسایلو څخه یو موټر جوړ کړی چې د ریموت په وسیله کنټرولېږي. دا موټر مې د بوتل سرپوښونو، د آیس کریم له لارګیو او د یو زاړه ټیپ له موټر څخه جوړ کړی دی. له دې موټر څخه په هغو ځایونو کې کار اخیستل کیږي چې هلته د ماین خطر موجود وي او انسانان نشي کولای له داسې ځایونو غږ ثبت کړي او یا هم ویډیو واخلي.
مجبور هستیم که کامرا مازون یا ویډیو داشته باشیم.
مهدی یوسفی وایي د هلمند او نورو سیندونو اوبه نورو هیوادونو ته بهیږي. په افغانستان دننه ترې سمه ګټه نه اخیستل کیږي. نوموړی وایي ما داسې دستګاه جوړه کړې چې که تطبیق شي د هلمند ټولو هغو سیمو ته چې برېښنا نه لري په مساویانه ډول برېښنا تامینولی شي.
و کار دیگه ما ای بود که وسیله ساخته بودیم.
از ما بل وهم کار چې هغه می
هم د نمونه په شکل جوړ کړی دا دی چې په افغانستان کې لجاري اوبو څخه سمه ګټه نه اخیستل کیږي. مثلا د هلمند سیند اوبه چې ډیره برخه یې ګاونډي هیواد ته بهیږي، د دې دستګاه په مرسته کولی شو د سیندونو له اوبو څخه ګټه واخلو او هغو سیمو ته چې برق نه لري له دې لارې برق ورسوو.
عمو مناطق کې برق نداره د افغانستان د عمو مناطق برسانیم. دا بخش بیولوژی یک ادوی ساخته بده
یو ډول دارو می هم جوړ کړی چې د مفصلونو او هډوکو درد لپاره ګټور دی. دا دارو می له هګۍ او زیتون غړو څخه جوړ کړی دی. د جوړولو طریقې داسې ده چې هګۍ او زیتون سره یو ځای او حرارت ورکوو. له دې پروژې څخه ډیرو افغان میرمنو ګټه اخیستي او ښه نتیجې هم ورکړې ده.
نو نتیجې خوب هم بده سور دی.
مهدی د خپل فعالیتونو په لړ کې په ځینو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې له هغې جملې څخه د ښځو چارو وزارت لخوا یوه سیالي وه چې له 34 ولایتونو څخه نجونو په کې ګډون کړی و. د یونسکو لخوا د فزیک په برخه کې یوه سیالي وه چې په هغې کې د سپینو زرو او زیړو مډالونه ګټلي دي، او همدارنګه یوه بله سیالي هم وه چې د هغې له طریقه امکان لري د کیمیاوي سري پروژې په نږدې وختونو کې د سار کونډې ته هم کاندیده شي.
البته پروژه مرا کاندید کردن از طریق مکتب د وزارت زنان.
از ما پروژه د خوانځي له خوا څو سیالیو ته هم کاندید شوی دي. یو سیالي د ښځو چارو وزارت له خوا و چې له 34 ولایتونو څخه په کینجونو ګډون کړی و. زه او دوه نور انجونې اخیری مرحله ته کامیاب شو او لمونګ دریو څخه یو باید د سارک په غونډه کې ګډون وکړي. د فزیک په برخه کې د ټول هیواد په سطحه یو بل سیالي و چې د یونسکو له خوا جوړه شوې و چې ما پکې د سپینو زرو او زیړو مډالونه وګټل.
ما تونسم مډال نقره را بګرم، مډال برونزه بګرم، دا یعنی د سطحه افغانستان.
کله چې یو څوک د یو کار د کولو هوډ کوي، د خپلو کوششونو ترڅنګ د نورو مرستې ته هم اړتیا لري. مهدی وایي په کورنۍ کې مور او پلار دا ډیره هڅوي او په هر ډګر کې لاسنیوی کوي. د کورنۍ ترڅنګ استادان او په ځانګړي توګه په غوشيګر ماسیسه کې استاد نجیب امیر ډیره مرسته کوي او د دې لپاره یې د عملی کارونو زمینه برابره کړې ده. د غوشيګر ماسیسې رئیس نجیب امیر د مهدیه د فعالیتونو او له هغې سره د خپلو مرستو په اړه معلومات راکوي.
څرنګه چې دوی زموږ د مهدی جان زما د زده د بیې موسسې نوم یې اورېدلی او راغلی او دلته نو بیا خپل هغه وړتیاوې دی وښودلې چې دی څومره پوهیږي په ساینس عرصه کې. دلته موږ خپله زه شخصا د موسې رئیس یم، خو بیا هم هغه تحصیل او تعلیم نشي شوی په تخنیکي بخش کې ده. نو هغې لحاظ نه ما سره وشي کوی چې هغه کوم تیوري شي نه چې دوی لري، مثلا یا هغه پوهه چې لري په هغه عرصه کې او سره ورکشاپ کې عملي کارونه بعضې وکړو چې وشو کوی چې هغه څه په ډېر کم وخت کې ډېر لاسته راوړنې ولري. دلته زموږ خپل ځایم ډېر محدوده و، خو بیا هم هغه کوم اشپسانه چې وه موږ هغې نه ورکشاپ جوړه کړه. نو امکانات زیات موږ هم نه لرو، خو بیا هم هغه په ډېر کمو امکاناتو چې موږ درلوده د تخنیکي لحاظ نه هغه کم وسایل چې د یو شی جوړولو د خاطر استعمالیږي هغه، او یا مثلا هغه کم اضافي معلومات چې موږ کوی شو د انټرنیټ نه راوخلو، نو دلته انټرنیټ لري، انټرنیټ کې ښه څېړنې کوی شي.
د مهدی ټول کارونه اوس د نمونې او سمپل په شکل دي او تر اوسه یې عملي ګټه نه ده ترې پورته کړې، خو نوموړی وایي که دولت او نورې اړوندې ادارې ورسره مرسته وکړي آماده ده چې خپلې پروژې عملي کړي. نوموړی همدارنګه نورو نجونو ته پیام لري، وایي دوی باید ډېر کوښښ وکړي، یوازې په درس ویلو د بسنه نه کوي بلکې د درس ترڅنګ د نورې رشتې هم ولولي. مهدی همدارنګه د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه هم راته وایي.
اگر کس بودیجه به ته زمینه سازی کنه به ما
که څوک را سره مرسته وکړي او زمینه راته برابر کړي، حاضر یم له ټولو پروژو څخه می عملی ګټه پورته کړم. زه تل دا احساس کوم چې زه قوی یم او د نورو نجونو لپاره یو مثال یم. نجونې باید یوازې د مکتب په درسونو بسنه ونه کړي، بلکې د دې ترڅنګ باید نور فعالیتونه هم وکړي. زه د خپلو درسونو ترڅنګ په پروژو کار کوم، ترڅنګ یې ګاونډیانو نجونو لپاره د ساینس په برخه کې کورس هم لرم او له هغوی سره په ساینسي مضامینو کې مرسته کوم. ډیره ښه نتیجه مې هم ترې اخیستې ده. زه په راتلونکي کې ډیر پلانونه لرم، غواړم یوه ساینس پوه واوسم. له دولت او اړوندو ادارو غواړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه په یوازې ځان هیڅ هم نشم کولای، ما ته باید بودجه راکړي چې وکولای شم پروژې مې عملي کړم او په افغانستان کې د شته ستونزو یوه برخه حل کړم.
یک بخشی از مشکلات افغانستان رفع کنیم.
درنو اوریدونکو، مهدیه یوسفی په یو ډیر ابتدایي کور کې ژوند کوي او پلار هم ټیکسی چلوونکی دی. خو نوموړی په خپل زیار او ډیر ابتدایي وسایلو څخه په کار اخیستنې وکولای شول ډیر کارونه وکړي. د مهدیه په وینا دا غواړي تلسکوپ هم جوړ کړي، خو دا چې وسایل نه لري نو د اوس لپاره دا کار پریښی دی. مهدیه په ډیرو کم امکاناتو غواړي ډیرو سترو ارمانونو ته چې په ذهن او خیال کې لري ځان ورسوي. د دې ټینګه اراده په ځان باور او خپل زحمت د دې باعث شوي چې خپل هیواد او کورنۍ ته افتخارات راوړي او د یوې فعالې ځوانې په حیث ځان په ټولنه کې مطرح کړي. هیله ده اکاډمیک مرکزونه د دې څیړنې وګوري او لازمې مرستې ورسره وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com